ازادي راډیو اوریدونکو په خیر راغلاست پروګرام ته. د مازیګر څلور بجې د خبرونه مو خبري خبرونه ده. د مازیګر تر پنځو بجو پورې ده په دې یو ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو. د افغانستان پر حالاتو به تاسو رپورټونه وړاندې کړو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د روزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې 45 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د اوه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ، او د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د 45 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په روزګان ولایت کې د 215 اتل قول اردو د څلورمې پله لواویاند جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې ده.
د خاص روزګان د ولسوالۍ په ساحاتو کې کمانډوي ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډو تهاجمي او تاریخي عملیاتو کې څلیرشتنه تراګر وژل شوي دي او شپږشتنه ټپیان شوي دي، او همدارنګه د جراوت په او د ترینکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي لسټنه تراګر وژل شوي دي او 15 ټپیان دي.
شغله نصرتی زیاتوی چې د دهراوت ترینکوټ منځلاره کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی، او په وینا یې ډیر ژر به دغه لارې د ملکی وسایتو پر مخ خلاص شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د اوه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د والي ویان داود احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې وو چې تېره ورځ ونیول شو.
د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست منصبینو د خپلو کشفي عملیاتو په ترڅ کې وطنه هغه کسان چې د طالبانو په ډله سره مربوط وو نیولي دي، چې دوی د بېلابېلو ولسوالیو او د سړکونو په غاړو باندې د ماینونو د ایښولو په بېلابېلو ولسوالیو کې د تخریبي او تروریستي اعمالو باندې مشکوک وو، تعقیب لاندې نیولي وو، بالاخره هغه نیولي دي.
شغله احمدی وای دغه کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا راپورونه وای په لوګر کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان ووژل سو. د لوګر د امنیت قومندانې وایند شاپور احمد سی ویلی چې د طالبانو دغه قومندان اسدالله نومیده چې په متسم مشهور او غوښتل د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل مرکز په عالم ته انتقال کړي. د شغله احمد سی په خبره د همدې موادو د چاودلو په نتیجه کې اسدالله خپل دوه ساتونکو سره ووژل سو او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپورټ لمخې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې په ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موقتی دوارخي زوربند وکړ، چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. زموږ خلاصه د ریډیو اوري. د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم وی پړنی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده 13 په نوښته د اعلان وکړ. د غیډلې په یو بیان کې چې په هغه کې د یو ټوپک لرونکي کس انزور هم خپور شوی ویلي چې حذیفه البدری د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت ته چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت نو سیریا وای اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سیمه په خپل واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندۍ دی او په سوریه کې د عراق پولې ته نږدې اوسېږي. د پولند د ستري محکمې مشره د هغه جنجالي قانون پر خلاف چې د قاضیانو د تقاعد سنې راکم کړی دی نن خپل کاري دفتر ته ولاړه. مالګورزاتا ګیرسدوروف له خپل سلګونو پلویانو سره په پلازمینه وارسا کې د سترې محکمې ودانۍ ته ولاړه او ویل زه کوم سیاسي هدف نه لرم، بلکې د قانون حاکمیت خوندي کوم. له پینځش پته کلنې میرمن ګیرستوروف څخه غوښتنه سوي چې له دې دندې لرې سي، خو هغه ټینګار کوي چې د قانون سره سم باید تر 2000 کال پورې پر خپله دنده پاتې سي. نوموړي چې د واکمن قانون او عدالت ګوند له سخت متقدینو څخه د هغه اصلاحات ردوي چې د تقاعد په قانون کې راغلي دي، او له مخې یې باید قاضیان په 50 کې نه بلکې په 15 پته کلنې کې تقاعد سي. او یو ځوان روسي نجلۍ د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو سټیډیوم ته مخامخ تر یو اعتراض وروسته ونیول سوه. هغې چې په وینو لړلی کمیسي اغوستی وویل چې د خپل هیواد ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره یې په دې اعتراض لاس پورې کړ. 14 کلنه الیکا پیتروسکا اپرون رویترز خبري اژانس ته وویل چې غوښتل یې په دې توګه وښيي د ټولنې دننه واقعیتونه د هغه څه په مقایسه چې نړۍ ته ښودل سوي دومره ښه نه دي. روسیه هڅه کوي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په کوربهتوب خپل تر ټولو ښه څیره نړۍ ته وښيي. د خبرونو پای.
د مازیګر 4:08 د ازادي راډیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دیارلسمه نیټه ده. 1309 هجری لمریز کال نن د جولای د 2013 میلادي کال څلرمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه وایي.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و
دا لیست رد سوی دی، خو ولې رد سوی؟ په دې اړه به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې اروي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د افغانستان پر امنیت څه نظر لري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار سوي، هغه جنگونه اوس دوام لري، هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پر ستراتیژي هم خبرې کوو. په دې خبرونه کې او دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خبرونه پر انتخاباتو له خبرو پیلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست له لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنرانو د لست ردیدو دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې کمیسیون غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې لست سره د جمهور رئیس د دفتر له لوري سیاسي چلند هم نشره د ولای، یعنی دوی ویدانه ردوی چې د دې لیست سره سیاسي چلند سوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم ځانته جواب لري، خو دا به د حدیث پردیس پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. دغه کمیسیون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي، خو د جمهوری ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خغلی د سګیر د چاشمې پورس ازادي رډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و د هغه جملې نه فقط پرون 20 نفر منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د پته سال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو 102 کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واستو، خو ولسمشر له دغه لیست یوازې 20 د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لس ډېری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په لیست کې ډېری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریک کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوري ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی تمه درلوده نه ده عملي شوې. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د یوسف خان صدران په رپورټ کې به واوري چې ولې دا فکر کوي چې د ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی توقع درلوده نه ده عملي شوې، او دوی څه توقع درلوده چې دا پالیسي بل اخر څنګه عملي شي.
کته هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد د سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ تګلاره بریالۍ ګڼي، خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سچارتیا او اغیز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه څنګه چې دوی وایي ستونزې وایي د جنګ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي، هغه جنگونه وسر نه دي قرار سی، هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمې وي، هغه مستغو په لاس کې دي. او پالیسي چې د ترامپ دا مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونې داسې مال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سېشنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره، او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت همدارنګ ویلي د ترامپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولي چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګ ویل شوي چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي، چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه چې موږ انتظار درلودې، هغه چې ملموس شواهد تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي. بل عکس جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دي. د پاکستان په حق لباندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دانشا چې دغه انجن د دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د دفاع وزارت وایي د دې ډلې پر وړاندې د افغانستان د بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي، او ډیر تاوان هم دغه ډلې ته رسیدلی دی. خان محمد سین به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمان شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. د موبیل یوازې په جوزجان ولایت کې په بمبارۍ کې څه د پاسه 3 داعشیان وژل شوي. همدارنګه د ننګرهار ولایت په چین هسکمین او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې هم تلفات وروښتي دي. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایي او ځمکني اغیزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی. ښاغلی رادمنش وایي دمګړۍ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغه ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هیواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغه ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، وروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغه ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې 2 وړاندې او 1 وړاندې دوی دلته حضور درلود اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼګوڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ډېر زیات خبرېږي انعکاس ډېر زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزه په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو خدای وکړي چې داسې به په دې پسې نه ګرځئ چې زر خبرې به پکې حسابوي بیا به ازادي راډیو ته راستوئ. هر تصویر چې ستاسې په نظر جالب وي هغه ازادي راډیو ته راوستوئ. که یوه جالبه خبره وي، که زر جالبې خبرې وي، موږ ته دا په زړه پورې ده چې تاسې د خپلو سیمو کیسې د عکسونو او د تصویرونو له لارې زموږ سره شریکې کړئ او موږ به یې د افغانستان په نورو سیمو کې له خلکو سره شریکې کړو. موږ ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې ویډیوي رپورټونه د عکسونو دغه سي ګالری چې هغه ستاسو لخوا را رسیدلې وي زموږ خبريالانو اخیستې وي. هر وخت موږ خپرو او تاسو کولای شئ چې دغه څخه زده کړو چې څه رقم عکسونه د ازادي راډیو لپاره د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره جالب دي چې بیا یې ازادي راډیو ته راوستوي او موږ یې د نورو خلکو سره شریک کړو. اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې له امله یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 وژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سر مقالی په یو برخه کې راغلی دی چې په کابل کې پر زنبق سلور لاري د شیوی خونړی ټانکر بم حمله سیړنې ته ټاکل شوی پلاوی ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سر مقالی لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نه شو وهلې. ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو او عامو خلکو ته حتی هم په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسېد؟ د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوی غواړي نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولی وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړمه ورځ د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمېر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاري نیول د څه لپاره تر عنوان لاندې په دې سرمقاله کې وړاندې راغلي چې څو کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسي پاسون په نوم وسلوال کړل خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کېده. د سرمقالې لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوي او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د قیصاري نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د حکومت له لوري د قیصاري نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم قیصاري د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سری او تورن دی خو له کومه چې دغه قمندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړې دي.
د ازادي راډیو دوستانو په پوره څلور نیم بجې د خبرونو لنډیز درته درو او همداراز په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. یو د بشري حقوقو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د ازادي راډیو څخه خپریږي او یو بل د ژوند په شیبو کې پروګرام نو کړه. دغه پروګرامونه علاقمندان یاست خبرونه تر پای را سره اوسئ. په لغمان کې به تاسو هم اوریدلي چې یو کوچنی ماشومه چې مستي خرڅولې په هغه ورځ چې د افغانستان جمهور رئیس سیمې ته تللی و په یوه ترافیکي پېښه کې ووژل سوه. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال د جمهوري ریاست د ځانګړي کارت په تصادفي ډول د دوی په یوه موټر باندې دغه پېښه رامنځته سوه. دغه کوچنۍ نجلۍ ووژل سوه او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا که څه هم د دې د کورنۍ سره څه مرستې سوي دي خو د دې کورنۍ وایي چې دوی هیڅ ډول داسې امکانات نه لري چې دوی دې خپل اقتصادي ستونزې ورباندې حل کړي. ځکه دغه نجلۍ چې وه دې به مستې خرڅولې او د خپلو خویندو او د خپل پلار او مور د پاره وې ډوډۍ پیدا کوله. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دیارلس کلنه سلما چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماسته خرڅول د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ مازیګر سلور بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو له ټایرونو لاندې شوه او د تل لپاره له خپل کورنۍ جلا شوه. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه وژل شوي ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یو اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت وایان سرحدي ځواک د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د ولایت مقام رهبری د ماشوم د کورنۍ سره د غمرازۍ او همدردۍ په موخه د هغوی کور ته ورغلل، هغوی ته یې عذر هم وکړ او همدارنګه نقدي مرسته یې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه وه، کومه عمدي او قصدي مسله نه وه.
ښاغلی ځواک وایي دا یو تصادفي دردونکي حادثه وه چې د پړې ګوته پکې هیڅ چاته نشي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبې په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بېلابېلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد له لوري په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کېږي، خو زیات شمېر کسانو وړاندې تر دې د جمهوري ریاست د دې ځانګړي ګارد له ناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړیو د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې نجلۍ وه. کورنۍ وایي بې وروره سلما 15 خویندې لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما په مړینه یې کورنۍ خواره شوه او د ګټې وټې هیڅوک پاتې نه شول.
مستې خرڅولې بازار کې، ځکه د فامیل د اقتصاد له نگاهه کچیر ته زه د دې فامیل تر څنګ نه اوسم، باور وکوي که هغه مستې چې هغه جلکۍ ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کړي، او یا هغه سپینګیرې پلار چې کور کې دی هغه هم فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستې لاړ شي بازار کې خرڅ کړي او بیرته کور
ته یو څه لاسته راوړي. ښاغلی صافی له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بلخوا د لغمان یو شمېر مدني فعالان که هم دې ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ بجې دقیقې دا د ازادي راډیو د تاسې زموږ خپرونې دا اوس لایو اوریدلای سئ. که انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام دغه زموږ ادرس دی. نن د جولای څلورمه نیټه ده، دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ اعلان په 1918 میلادي کال کې د جولای په څلورمه نیټه سوی و. په دې ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي وي، فدرالي ادارې تړلې وي. په امریکا کې په دې ورځ ډېر خلک په خپلو کورونو باندې د امریکا بیرغونه راځړوي، د بیسبال لوبې وي، اور لوبې وي، او خلک داسې جشنی ماحول جوړ کړوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې ورځ باندې خلک میلې کوي، لکه څنګه چې موږ تاسې په افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنه کوو، دوی هم هغسې د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ټویټر لیکلی دي چې دوی به نن د هغو ښځو او نورو امریکایانو د قربانۍ او د خدمت د قدر کولو او د هغوی د درناوي مراسم پر ځای کوي چې د ده په وینا په څه باندې 200 کلونو کې د امریکا د خپلواکۍ او د امریکا د پرمختګ د ساتنې لپاره قرباني کړی ده، ځانونه قربان کړی دي او خدمت یې کړی دی. په کابل کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ ورځ یا د جولای څلورمه په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ټویټر لیکلی چې د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جشن لپاره دغو ځانګړو مراسمو ته ورغلی وو او د امریکا خلکو ته یې له دې امله مبارکي ویلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ډیر زیات پیغامونه راستولې دي د افغانستان پر را روانو انتخاباتو باندې، ډیر زیات مننه کوو. خو تاسو لطفا د خپل پیغامونه چې موږ سره سوي واځي ولیکئ، او په یو پیغام کې یو خبره وکړئ، ځکه که تاسو یو خبره په دوه درې پیغامونو کې راستوي هغه بیا ټوټه ټوټه را دلته راورسیږي. اوریدونکو دی وکیل له لوګره سلام جان معتصم لزابل، د ازادي راډیو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمند، سلام د یو بل اوریدونکو د محمود، یو بل اوریدونکو د عید محمد، یو بل اوریدونکو د بصیر خان، شفی جان، دغه ستاسو ټول پیغامونه را رسیدلي دي، خو زه اصلا نسم لوستلی ځکه چې ډیر خراب مو لیکلي دي، یعنی ټوټه ټوټه مو لیکلي دي، نو لطفا خپل پیغامونه سم ولیکئ. د ازادي راډیو اوریدونکی احمد جان د پکتیا په یوه پیغام کې راته لیکلي دي چې موږ دا ور ډیر خوشاله یو ځکه د افغانستان د ولسي جرګې لپاره دا ور داسې معلومیږي چې ډیرو لایقو خلکو ځانونه کاندید کړي دي. محمد افضل وطن دوست لیکلي د زابل څخه، دی لیکي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په انتخاباتو کې شفافیت ته پام وسی او درغلي ونسی. او نومان احمدی له هلمند په یو پیغام کې لیکلي دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې انتخابات را رسیږي، خو امنیت خراب دی، دلته شایي په انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي. دا ستاسو خپل نظر دی. اوس به ورسو د ساعت د خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 15 طالب وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلي خبر ورکړ. په روزګان کې د 215 اتل قلوردو د تلورمې پلې لوا ویان جان خان نصرتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې وشته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست بیا د وسلوالو طالبانو د وکسیزی ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کندهار د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې وي چې تیره ورځ ونیول سوه. دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اوتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي چې دغه تړون لاسلیک کوونکي د ګټو ضمانت کوي. ښاغلی روحانی د اوتریش له ولسمشر سره تر لیدو وروسته خبرې اعلان وکړ چې له دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کار وو. او روسیه او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته سره وګوري. دا خبره د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کړې ده. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنکی کې سره وګوري.
اوس په ناجیا ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د خپل منځي ستونزو د هواري او د فدراسیونونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړی. د دغه ریاست د رسنیو د برخې مسول احمد رامین سریر نن ازاد رادیو ته وویل چې په دغه یو ورځنی سیمینار کې ټول مسولین راوختل شوي تر څو په دې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي د فدراسیونونو ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې کړي. د فدراسیونونو ترمنځ انتخابات، د شفافیت رامنځته کېدل او د اړیکو ښه کول د دغه سیمینار مهم اهداف دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په کابل او خوست کې د شپږو زونونو ترمنځ د ای لیست کرکټ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د 19 الف او د کورني کرکټ لوبغاړو ته د لوبېدو موقع ورکړل کیږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ای لیست سیالیو شپږ لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې کابل، بند امیر او امو لوبډلې او بی ګروپ کې مس عینک، سپینغر او بوست زون لوبډلې شامل دي. د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2019 میلادي کال کې په خوست او ننګرهار کې ترسره شوې چې سپینغر زون لوبډلې اتلولي وګټله. او سږ کال دغه سیالۍ د جولای 19 نیټې نه په کابل او خوست لوبغاړو کې پیلېږي. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام رواني سیالۍ کوارټر فائنل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په ناکاوټ یا 1400 غوره لوبډلو په پړاو کې روسیې اسپانیې ته، کروشیا ډنمارک ته، برازیل مکسیکو ته، یوروګوای پرتګال ته، بلجیم جاپان ته، فرانسې ارجنټین ته، انګلستان کولمبیا ته او سویډن سویټزرلند ته په ماتې ورکولو سره کوارټر فائنل پړاو ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې په کوارټر فائنل پړاو کې یوروګوای د فرانسې په وړاندې، برازیل د بلجیم، سویډن د انګلستان او روسیا د کروشیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د کوارټر فائنل پړاو سیالۍ د جولای میاشتې له شپږمې نیټې پیلېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی سئ. تر اوو بجو پورې موږ خپرونې لرو. بیا د اوو بجو څخه وروسته په دغه موج باندې د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیلېږي. نو که وخت لرئ راډیو ته ناست اوسئ، خپرونې مو ادامه لري. اوس په دې خپرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او تر هغه وروسته بیا ژوند په چیبو کې. نو هیله ده چې دا واورئ او خوند درکړي.
اساسی او بشری حقوق.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او